په عادي قوانینو کې د جزا په قانون کې د دغه لپاره یو تضمین نه ده موجود. تضمین یعنی دا چې یو مؤیده ورته نشته، جزا ورته نه ده تعین شوې. موږ تمام ورځ په رادیوګانو کې اورو چې څوک باید په دې ځای کې دغه نظم کې غصب شوې، دلته دا نظم کې غصب شوې، مګر د دغه غصب لپاره د جزا په قانون کې چې څوک د چا ملکیت غصب کړي کوم مواد مشخص نشته. همدارنګه په دې ماده کې د مؤلف مخترع حقوق ته اشاره شوې ده چې دا دولت مکلف ته چې دا تضمین کی، او که څه هم مخترین منګه ډیر کم لرو، کله چې مؤلف ته چې مؤلفین زیات لرو، دغه د مؤلف حقوق هم که څه هم په دغه مورد باندې یو قانون هم شته دی چې مؤلف دغه حق لري، دغه حق لري، مګر دغه حق د نقص په صورت کې چې څه باید وشي، د جزا په قانون کې باید مواد موجود وي او د دې اساسي قانون مطابق یو تعداد مواد په اساسي قانون کې زیات شوی وي، او کوم مواد چې د اساسي قانون سره په تضاد کې واقع هغه باید تعدیل شي. ولی لبد مرغه چې په عملی باندې ډیره کم ده، یا وایو چې د مختاری حقوق باید دولت مکلفات لري چې تضمین کړي. مونږ یو تاسو ټول افغانستان باندې صدیق مختاری له نوم سره چې هغه تخلص مختاری و او ټول په دغه نوم باندې پیژنده، کله چې مونږ په کمیسون کې د یو ځل راغې او شکایت وکړ چې زه دغه اختراعات لرم او د دې اختراعاتو لپاره ما ته ځینې اسانتیاوې پکار دي، زیرات پکار دي، وسایل رات پکار دي چې دغه زه عملی کوم، او کنه زه ما دغه اغنه نو وختونه نور خلک ګټ اخلي. په دغه مورد باندې منګه مکتوبونه ورکړی داري امور ته، او کسه هم د پکاراتو کراتو اداراتو ته تلو، مګر دغه ماده ته چې منګه ګورو عملی جنبه نه درلودله، چې دغه دغه زمينه نه مسایده، دغه وسایل ته په اختیار کې نه ورکول کېدل، چې د څنګه د خپل نو وختونه استفاده وکړي. دولت هغه مسؤل ارګانونه چې کومه اداره چې مسؤلیت لري چې دای به تشویق کړي وي او د دل نوښت نه او اختراع نه استفاده کړي وي نه ده شوی. یعنی عملی جنبه دغه ماده ډیره کم ده. هله ده چې حکومت او هغه څوک چې مکلف دي په عملی کولو کې توجه وکړي، او محققین، مؤلفین، مخترعین هغه کم اندازه باندې چې موجود دي، دې ته باید زمينه مساعد شي، شدې په آرامه فکر باندې خپل کارونه وکړي، او خپل نوښتونه ته نورم پرمختګ ورکړي، او تشویق شي نور عام وګړي چې په خپل کارونه کې کوشش وکړي چې نو وخت رامنځته کړي، نوې شیان رامنځته کړي، کشفونه وکړي. دا د دولت له مکلفیتونو ده چې وسل وختمه ماده په دې باندې تاکید لري.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې سمون پزماګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو واله یا په تاسو واله
او باندې نور موږ د حکومت خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خوا
آزادی رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
د ورستۍ پښتنې په توګه د دې مادې د لا شامل کېدو لپاره څه کول پکار دي؟
د دې لپاره چې دغه ماده د اساسي قانون عملی بڼه پیدا کړي، باید په عادي قوانینو کې د ته ځای ورکړ شي. کچیرې څوک د مؤلف حقوق تر پخو لاندې کوي، دوی ته باید جزا ورکړ شي. یو مؤلف د په ډېر زحمت باندې یو کتاب لیکي، دغه کتاب نشر کوي، خپره یې، مګر بل وخت ګوري چې بدون د دې نه چې دی خبر شي په خپل سر باندې یو څوک د کتاب بیا تجدید چاپ ته ورکوي، بیا چاپوي، په بازار کې خرڅیږي، مګر د دې نه څوک پوښتنه نه کوي، ځکه چې کچېرې ته پوښتنه وشي نو په قانون کې دته دا حق لري چې دته دا حق ورکړ شي، د حق محفوظ دی، چې دا د حق لري چې بدون د دې نه دا کتاب خور نه کی خرڅ نه کی، مگر کله چې خرڅې څه باید ورسره وشي. په دغه مورد باندې باید د جزا په قانون کې ورته متخلفین ته جزا ته ان کی چې دغه مانوي حق دی، یو دی یو شخص چې دغه زحمت استلې، یو کتاب لیکلی، یو څه من سره وسیده، دغه تلف نه کی. کله چې جزا دی یو چیز لپاره موجود نه، هر څوک دغه ماده نه دی حق نه سرغړونه کی او هغه حق تر په خولاند کی.
سپایسب ډیر مننه کور مودان
لته تاسو نه هم مننه کوله ده.
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازي اوریدلې سي. تر بل خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مرسته.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
کد خالو لخکری راغلی کد خالو لخکری راغلی زبگو ملت د خپل یار دیدن ته زما درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی لمو ومنی خدای دې وکړي چې تیرونی به در باندې په خوخی او خوشحالی سره تیر شي وي. دا د یو ځل بیا ز محبوب شاه محبوب د ژوند په شیبو کې د یوې نوې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوی یم. مینوالو تاسو به د قافلې او یا هم د کاروان نوم حتمی اوریدلی وي. که چیرې مو په خپل نوې لیدلی نو د قافلې یادونې به مو حتمی لانی کونو اوریدلی وي. نن موږ غواړو د قافلو پر تاریخ او فولکلوریک ارزښت وغږیږو. هیله مند یو چې تر پایه مو ملتیا وکړي. اوریدونکو راځئ چې نور له وږمې رشیدي واورو.
عزتمنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز نظام بنسټ یې ایښی ورسره یو ځای قافلوي سفرونه رامنځته شوي دي. دوی دغه سفرونه په دې خاطر په قافلوي شکل کول چې د نورو له شره خوندي وي. سلګونه کاله پخوا به چې کله له یوې سیمې و بلې سیمې ته سوداګر د سوداګرۍ لپاره تلل هغوی هم په قافلوي شکل سفر کاوه تر څو په لاره کې لغلو او نورو راپېښېدونکو پیښو د ښه مخنیوي لپاره یو لوی قوت واوسي. د کابل پوهنتون استاد یحیی همایوی چې په پخوا وختونو کې قافلې ستر اهمیت درلود او د همدغه ستر اهمیت په اساس تر اوسه یادیږي. د وویل
قافله فکر کوم چې د انسان د چکل چټولنه جوړ کړی دا نو قافله سم ور سره رمایسته شوی دا ځینی زیارتونه او دینی مقدسات لکه اوس کعبه شریفه ته چې د ځینی اسلامي هیوادونو څخه خلک د فرضي د کومې لپاره تلل هغه خلک چې مالدار وو وسې درلودو خو مګر دې ته اړتیا درلودل چې په پډلې عزتو غولار شي هغه په قافله وی تو غولار شي داسې احساسو چې یو خاص قافله یو خاص جوړښت دا و چې یو خاص ډله یو خاص قوم یو خاصه قبیله یو ځای کې د یو بل زینه د انتقال په مخې خاص لیکدون کې څاروي لکه خانو نه کار اخیستو امغه کسانو سرلارای موجود وو مشربې موجود وو امدا ډول د ملی برخه به موجود وو امدا ډول د لارې د رهنمایي برخه به موجود وو امغه لته د امغه وخت سره مطابق تطابق به لیکدو د ځان سره یعنی هغه ډول د تطابق یو شکل خو وجود لرلو امغه به لیکدو په ځینو قافلو کې په د همغه وخت سره مناسبه صلاح هم لیږدول کېده چې مونږ لیدلې دي ځکه د دې لپاره چې خوړونکي او دړونکي حیواناتو د هغه نه بعد شي.
ښاغلی همای وایي چې پخوا به په قافله کې له یوه ځای یوه بل ځای ته خوراکي او نور توکي د سوداګرۍ لپاره لیږدول کېدل چې اوس د قافلې هغه شکل په ډیر څه توپیر سره لا هم شته.
پخوانی قافله زمونږ د اوسنۍ لیگ د وسیدو یو بل ډول وو یو پخوانی ولرغونی ډول وو که اوس مونږ تاسو وګورو کوم کنټینرونه چې انتقالوي ستر بارودن کې موټر او ټکنالوژي لپاره مختک سره پنړی کې چې یو بل نه بل ځای ته برونه لیږدوي دا هم په ډیرو نه عام نسیمو کې کوم مونږ تاسو وګورو په ډلیزه توګه لیکت کوي یعنی په ډلیزه توګه ملونه دی یو بل نه بل ځای ته انتقالوي په ځینو سیمو کې سکوټ هم لري مشخص سکوټ هم لري، یعنی امنیتی ساتنه هم لري. ام دا ډول په دا کاروانونو کې اوس هم خوراکي توکي د ځان لپاره دوی برابروي، او ځینې د موټرونو د خرابوالي او د وسایلو د جوړښت ځینې وسایل د ځان سره لګوي، یعنی ډول ډول اوس هم هماغه شکل دی. خو زمونږ اوښ یوازې اوس په ټیلر باندې بدل شوی دی، په ټیلا باندې بدل شوی دی.
د قافلې سردار مړ شي، د قافلې سردار مړ شي، چې سوداګر جانان می کور کې پاتې شینه. استاد همای په شفاهي ادبیاتو کې د قافلې د ځای ځای یادونه هم کوي، او وایي چې اوس نړۍ ټکنالوژیک پرمختګ کړی او کېدای شي چې اوس یې کارونه کمه شوې وي.
تاثیرات ډیر زیات دي، ځکه ډیر زیات د دې سمبولونو د سمبول په توګه کارول شوی دی، او ډیر زیات مسایلو لپاره دغه د تشبیه سیارې او د سمبول په توګه راوړل کیږي. دا کلمه د خلکو په ذهنونو کې اوس هم هغه پخوانی ښکلا ساتلې ده، یعنی تکرار تر اوسه دومره نه ده تکرار شوی. دا کلمه اوس هم ښایسته معلومیږي چې په ځای باندې استعمال شي. او فکر کوم چې د قافلې د هغه سره د ادبیاتو سره ډیره ژوره اړیکه پدې ده، چې یو خو د قافلې جبه جدایی هم را منسته که ده، یو چوک با سفر تلا، یو چوک با ده یو زینه بازده ده انتقاله ده، ده یو چا دیوی مور زوی با ده یو زینه بازده ده با کپیلا که تلا، دیوی مرمن ابرومن مرمن خوان با یو زینه بازده ده تلا، اگه با خپل مشمان خپل امینه با پاته که ده. نو جدایی طبعا ده جدایی یو ده بلتون مسلا چه ده ناغا د مینو د خلکو او د ټولنیزو کورنیو د مینو پر اساس باندې د یعنی قافله د قافلې سره جدایی او بلتون هم ملګری وو. د قافلې کلمه په ادبی لحاظ په فرهنګي لحاظ باندې د خلکو په ذهنونو کې زیات ځای لرلی دی، او زموږ په ادبیاتو کې اوس هم استعمال لري.
د علومو اکاډمي غړی څیړندوی حبیب الله رفیع د قافلې لپاره د کاروان سرایونو یادونه هم کوي، او دای په افغانستان کې د ورېښمو د لارې د تیریدونکو قافلو په اړه وایي.
د دې لپاره چې د قافلې خلک او د قافلې څاروي د شپې وږي پاتې نشي او بې ځایه پاتې نشي، د دې لپاره دوی رباتونه او کاروانسرایونه جوړ کړي وو چې په یوه ټاکلې اندازه کې به د کاروانو قافله ورغلل او بیا بیا هلته شپه کوله. یعنی یو داسې سنجش به کړی وو چې په څومره ساعتونو کې د یوه ځای نه بل ځای ته په یوه ورځ کې کوم ځای ته رسیږي. نو په دې اساس به هلته کاروانسرایونه وو، او خلکو به د دوی دپاره د خوراک او د دوی د څارویو دپاره د خوراک وسایل برابر کړي وو، او دوی به خپل لازمې پیسې ورکولې او هلته به شپه تېرولل. خصوصا کله چې دوه نیم زره کاله وړاندې د ورېښمو لار جوړه شوه، د هند نه به بلخ ته، بیا به د بلخ نه چین او داسې د ایران په لور قافلې تللې، نو په هغو وخت کې دې ته لا ضرورت پیش شو. په لارو کې علاوه د دې چې کاروانسرایونه او رباتونه ورته جوړ شوي وو، په لارو کې ورته نښانونه یا مینارونه هم جوړ شوي وو چې کاروان لاره غلطه نه کړي. د کابل د چکړیو منارو له هماغو مینارونه دي چې تقریبا 2000 کاله مخکې جوړ شوی وو. علاوه د قافلو د کاروانونو نه به هغه زیارت کوونکي چې د بودایی آثارو لپاره راتلل، هغو به هم په همدې لارو تګ کاوه، او دا مینارونه به د دوی د رهنمایی لپاره جوړ شوي.
قافله ګرم نه ده، سالار په ګډو وډو سر دی، پریښی ده د منزل لار په ګډو وډو سر دی. اوریدونکو، په قافله کې سالار هغه څوک دی چې د قافلې مشري په غاړه لري، او که چیرې سالار خپل لاره غلطه کړي نو ټوله قافله په غلطي لارې ور برابرولی شي. د کابل پوهنتون له یوه بل استاد محمود مرهون سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې. په مرکه کې ښاغلي مرهون په قافله کې د رباط یادونه هم کړې ده.
قافلې به موږ همیشه د دې لپاره تړلی چې د سوداګریو لپاره تړل کېږي، د سیاسي سفرونو لپاره تړل کېږي، د جګړو د پاره تړل کېږي. او هر قافله خپل یو مشر به درلودي، د یو مشر د خواب رهبری کېدله، او یو به لارښود درلودي چې هغه به لاره کتله، او ساتونکي به درلودله چې خپل پیره به کوله په وخت پر وخت، او په هر پړاو کې به یو رباط درلودي چې دغه رباطونه اوس هم موجود دي، او اوس هم خلک د رباطونو په نامه پیژني. او د دوی اکثره سفرونه به دستور پر حساب و، یعنی خلکو ته هغه خلک به د قافلې هغه دغه د مخ سړی و چې هغه ته به ستوري ور معلومه چې دغه لار داسې په دغه ستورو باندې ځي، او که موږ چې به دغه د مخه تللي هغه ته به یې جرس ویلی چې د قافلې مخکې به روان وو او هغه اواز به کوي او ټول خلک به په هغه اواز پسې پسې و، ځکه قافلې خلک به نه سره دغه کېدل پوهېدل.
دغه تاسې رباط یاد کړه، دغه څه دي
رباطونه؟ په مجموعي توګه دغه سي ځایونه چې دی ولته غځي محفوظ غنی د ځان د پاره، اولته به وبو پیدا کېدل، نو دغه ځای کې به د شپې د تیر د پاره پاتې کېدل، الته به اوسېدل یو شپه به تیرول بیا به حرکت کوي، او اکثره وخت به دغه رباطونه د وبو پر ځایونه و. ډیر هغه خلک چې ډیر غټ خلک و هغه به د رباطونه چیرته به رباط جوړ کړي، الته به شپه جوړ کړي، الته به منار هم دروي، لکه احمد شاه بابا رباطونه په ټول افغانستان کې ډیر مشهور دي. احمد شاه بابا چې کله سفرونه کول هر ځای چې به شپه تیرول الته به منار دروي.
په اوس وخت کې څه فکر کوي د قافلو کاروانونو څرکونه شته او کنه؟ کوي آیا تغییر کړي او کنه؟
موږ دوه ډوله قافلې اوس لرو. یو قافلې دي چې اوس هم پر اهلي حیوانات جګه یوازې د کوچانو خلکو ترمنځ پاتې دي. بل ډول قافلې زموږ سیاسي دي او اجتماعي دي، د میلو قافلې دي چې د موټرونو په وسیله کېږي. اوس هم که تاسو ګوري د جنوب غرب حوزې یا په مجموعه کې د لوی قندار له سیمو څخه تاسو وینئ چې ځوانان په موټرونو کې بسته شل پنځه موټر یو ځای روان، یو ډول کالي اغوستي، یو ډول لباسونه اغوستي، یو ډول بوټونه پښوي او روانې د ګل سرخ میله. دا هم یو ډول قافله ده. بیا چیرې دریږي؟ صرف وسایل یې تغییر کړي دي، نور قافله ما قافله ده.
د کابل اوسیدونکو شکریا وایي چې که څه هم دی په خپل قافله نه دلیدلې، مګر د قافلې په اړه یې له نورو مشرانو خبرې اوریدلې دي.
اوس پیشرفت هم سوی ټکنالوژي هم پیشرفت کړی، سهولتونه هم هلته راغلي، ډېر وسایل ترانسپورتي وسایل هم ډېر سوي دي. ډېر په کم وخت کې یو څوک کولی شي له یو ځای بل ځای ته په اسانۍ سره ورسیږي، نو ځکه که په قافله کې لاړ شي ډېر وخت هم نیسي او ډېر ستړی کوونکی ده. نو په دې خاطر د قافله یعنی دومره دود نه ده، یعنی آسته آسته هغه پخواني دودونه یا پخواني امکانات و هغه له منځه ځي او جای نوي امکانات نو سهولتونه نیسي. او په خا د حکومتونه منظم نه، اوس حکومتونه منظم شوي دي او کولی شي له یو هېواد بل هېواد ته په نور وسایل کې سفر.
دو ویشت کلن ځوان خالد تکل هم بیا ورته خبره کوي او وایي چې نړۍ ورځ تر بلې د ټکنالوژیکي کېدلو په خوا روانه ده.
څومره چې نړۍ د مډرنیزم یا نویوالي خواته ځي، زموږ د فرهنګ هغه پخواني توکي ورځ تر ورځې له منځه ځي او له کاره لویږي. پخوا که سفرونه یا له یو ځایه بل ځای ته تګ راتګ د قافلو په واسطه کېده او خلک به د جنګ و یا د یو بل کار لپاره ډله کېدل او د یو قافلې په شکل به له یو ځایه بل ځای ته تلل، دا موږ د فرهنګ یوه برخه ده او په تیر کې دغه ډول ارزښتونه وو. خو اوس چې نړۍ ډیره مخته تللې ده، اوس د ترانسپورت ستونزې هواری شوي دي، موټرونه ډیر دي، حتی هوایی سفرونه اوس ډیر دغه شوي دي، نو دغه څه له منځه تللې دي. او هغه یوازې د فرهنګ یو جز دی چې موږ یې په تاریخونو کې لولو، موږ یې په داستاني ادبیاتو کې لولو.
خوږو اوریدونکو، زموږ نننۍ خبرونه هم دلته تمامېږي. کوم رادیو ټلیفون راستول پته مو دادی. په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چلی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.